السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ازادي په صفو کې پروګرام خبريږي نن جمعه ده د لندیا قوس درېمه د نومبر 23مه په فایل کې خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر له نن جمعې د تل لپاره وتړل سو دا خبره د دې سفارت په نننۍ اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې ور له مخې د اکتوبر له لومړۍ نیټې په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیلې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزناک تمام سي په اعلامیه کې د افغانستان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت د دې اعلامیې په باب څه نه دي ویلي د جرمني یوې غیر دولتي مؤسسې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو 4 کارکوونکي نیولي او دا پیښه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د کارونو د ځنډېدو سبب سوې ده د نړیوالې همکاري لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زیټ پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 4 نیول سوي کارکوونکي افغانان دي چې په افغانستان کې عملاً کار کاوه په اعلامیه کې د جرمني د پرمختیا فدرال وزارت د ویان په وینا ویل سوي چې دوی له ټولو کانالونو په استفاده د خپلو دغو 4 کارکوونکو د خوشي کېدو هڅه کوي جی آی زیټ وایي چې دوی په افغانستان کې فعالیت کاوه او د کارکوونکو شمیر یې څه باندې 250 ته رسېږي د دې ادارې د اعلامیې له مخې په اکتوبر میاشت کې هم 4 کارکوونکي د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوي وو د اعلامیې له مخې طالبانو د جرمني د دې ادارې کارکوونکي په جاسوسي فعالیتونو تورن کړي دي طالبانو د دې موضوع په باب رسمن کومه تبصره نه ده کړې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمن 1500 رضاکاره روغتیایي کارکوونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپلې یوې رضاکاري روغتیایي کارکوونکي په اړه تفصیلات لیکلي چې په دغو 1500 محلي روغتیایي کارکوونکو کې شامله ده د دې ادارې په وینا میرمن شکیبا ویلي دوی کمزوري ماشومان معاینه کوي که په خوار ځواکۍ اخته وي کورنیو ته یې سلا مشوره ورکوي یا یې هم ماشومان روغتیایي کلینیک ته لیږي د بې پلیو ډاکټرانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخامخ دی په غزې تړنګه کې پر سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 4 ورځنی اوربند ټینګ سو د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي دا اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل سوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل سویو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه ده راخوښ شي خو د راپورونو پر اساس اسرائیل د شپې پر مهال پر غزې تړانګې درنې بمباري کړي دي اسرائیل ورسته له هغې د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9مه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل سویو فلسطینیانو شمېر څه باندې 400 ته رسېږي د جرمني شاوخوا 1500 پولیسو په هغو سترو عملیاتو کې برخه واخیسته چې هدف یې په 2 ممنوعه فلسطیني سازمانونو پسې لټون وو د جرمني د کورنیو چارو وزارت وینا په دغه هیواد کې 21 ساحې په دې عملیاتو کې تلاشي سوي چې یوازې 14 په برلین کې وي امریکا او اروپا د حماس توندلارې ډله ترهګر سازمان ګڼي د جرمني پولیسو دغه توندلارې فلسطیني ډله او جرمني کې د فلسطیني بندیانو د ملاتړ شبکه سامیدون په 4 شمالي او شمال غربي ایالتونو کې په نښه کړي دي د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې په دې عملیاتو کې شې لاسترړنې لري او دوام به پیدا کوي د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یوه غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی ویل سیوی چې دغه پوځي د 2022 د کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو پر مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي وو. مهسا امینی چې په خټه کوردۍ وه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول شوې وه چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو دا اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروان د لویدیز شار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شوی دی. هنګاو سازمان چې تر ډیره د کردانو پر مسایلو تمرکز کوي ویلي زهروان ته له مخکې د ده د اعدام په باب اطلاع نه وه ورکول سوی او له کورنۍ سره یې د وروستۍ کتنې چانس هم نه دی ورکول سوی. په ایران کې دننه د دغه 22 کلن ځوان د اعدام په باب رسنیو راپور نه دی ورکړی. د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه وویل چې په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 100 ته نږدې سوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن سوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلابونو په وړاندې مقابله کوي. د افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان یې له قحطۍ سره مخامخ کړي وو. د سومالیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې تر سختو سیلابونو وروسته د طبیعي آفتونو له کبله اضطراري حالت اعلان کړ. د دغو سیلابونو له کبله شاوخوا 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي دي او ګڼې سیمې کروندې او پلونه ویجاړ سوي دي. کابینې پرون د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر غونډې وروسته په ویلامیه کې وویل چې په دغو سیلابونو کې 96 کسان مړه سوي او نږدې 2 میلیونه وګړي اغیزمن سوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه ویلي چې د هوایي مدافع دستګاه وایي د اشغال سوي کریمیا او د جنوبي سیمې ولګوګراد پر فضا د اوکراین 16 بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په خپله ټلګرام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي چې دغه الوتکې ویجاړې کړې دي. دغه ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید شوې او اوکراین هم په دې باب رسما تبصره نه ده کړې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدي لومړۍ نیټې ته لا نږدې 4 اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنري استازي فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مارک خطر زیاتی شي.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي 4 تر رسیدلې. دغه دوه ماشومانو په ګډون ډېرې ستنېدونکې زیانمنونکې دي او که به سرپناه پریښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 100,000 افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا 4,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یوه میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې کله د بیا اسناد کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته له ستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څه ناڅه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي، شغل وست ژمنه کوي چې دای بل افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. لدی کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرانډیکر ویلی وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکاری ته خوښ ده. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واتس اپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
کونز ګلال حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو سره یله د ورته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه
لري. ورو پاکستان کې مر سره ډېر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي، وروره پیسې په نه کار سخت سخت کیږي. وروره
ما دا کم مسافر سي له پاکستان راړی، دا پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ که زموږ حکومت ته که زموږ شخصي خلک دي، که زموږ تجاران دي، که زموږ نور ټکهداران دي، دا باید دغو ته متوجه شي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي. نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپناه او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره وسي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان د عام ولس سره چې کم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو دا هغه سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي.
د ازادي راډیو د دغو اوریدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا، ولې پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي. دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګری شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال تراشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چیرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتل وي. او علت پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنه شته. ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن رامنځته شوی و او دا ورځ تر بلې ډېرې دی، د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګري ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې دریدلي دي، جنګېدلي دي. پاکستان د هغو ملاتړ کړی دی، هغو هغه تجهیز کړي دي، هغو ته په ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي. د افغانستان غوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا بېرته د افغان ولس سره هغه یو ډول د په ستور کې به خاډ راشي. ولې نو دغسې پارلماني غونډې یو حیات راغی، بل لاړی، یو ضمن بورسونه ورکول. اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې وا چې د هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا، د سړې جګړې را په دې خوا، بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غریبانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلی چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موجوده افغانان یې موجوده. نو هغه وطن ډېر ښکاره شو، نړۍ په دې خبره ده، متحده ایالاتونه په دې خبره دي. اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مرسته هم کولی دی ورته معلوم و، بیا خپلې ګټې دا ایجابولی چې د دې سره هغه خپله ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کېږي، ما دا راپور په نور لوستې چې د الجزیره رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مسترد کړي دي چې تقریبا هغه تخمینې چې دوی راخیستي دي $10 یو شخص څخه اخیستل کېږي، دا چې دا وځي سره دی چې په زور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل چې دا پاکستان کې له پخوا راهیسې وه تل دغسې وه، حتی په هغه حالت کې چې هېڅکله دغسې یوه پروسه دی نه وه پیل کړې چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستانه وایستي، بیا هم افغانان ځورول کېدل له ډاکټره نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل. هغه ځکه دېره یو ټولو لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلور لسیزو کې افغانستان هېڅکله دغسې یو دولت نه درلودی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي، نه یې توانېدلی. او نن د نن موضوع خو بېخي ښکاره ده، خو هغه چې خوهلته پراته وه هغه چې د 2021 د اګست وروسته پاکستان ته ولاړه، پاکستان ته یې مجبوریت ماندی په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام عسکر څخه نیولې بیا د دوی تر تاڼو پورې د دوی تر هغه د پولیسو تر مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپله پاکستانیانو د دوی لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دوی پر شفتخوري جوړې کړې دي. یعنی فساد د پاکستان په پولیس په رګ را کې دی، هغه د فساد
مننه آزاد شه مننه
په لاس ورسي تاسو ویلان ورسي چې دا خلک ستاسو پیسې سره بیا خپل ښکارا غوړي دا کار کوي.
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو پترس کې هم اسلام آباد د هڅې کولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتر شي په دې تیرو شلو کلونو کې او کنه په یو وخت کې هم د سیاسي نه کېده.
پاکستان دوه مخی سیاست لري هر وخت، د عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوتاق تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې، دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي د افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو، نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری اکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي، مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي، د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې یو شی دی لري هغه سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کوي چې یو وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي د غیر منطقي خبري التکیج په کډوالو باندې دی فشار چوي، کډوال غریب خلک دی الته پس خلک دی چې الته پیزه سره ښکار کار کړی او یو خاصلی عبدال کې یو نفر اتویل چې دا خو زه خو اصلا په پښتو می هیر کړی دی او تاغه چې کوم ځای سره راغلی مغه را پیدا نه زکه چې زلت چرالم دی کلام او بیا هم دلته لوي شو بیا مو چوانی کول بیا ورسته یو سر به وګټلې بیا مو هټي جوړ کړی او ساشه پاتې شو زلت راغلی زنه فوجي د کوم ځای وانسان سره یې مثلا زکه چې ما پلان مو شو زما مور هم زړه ده ډیر هغه خپل حافظه له لاس ورکړي دي، نو دا خلک شړلې دي هغه راغلي دي اوس افغانستان ته که څه هم ز خپل په وسره د زموږ یو تاخ تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیانې ټول په مرکز کې یو لس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو او دا خلک چې راځي سلول لکه خلک دي په سلول لکه خلکو باندې مشه کولای شو. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلی چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر افغانستان سره.
ما نه حافظ صاحب د خبرونې بل میلمنه مهم را سره یوځای شو. سابدینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک پخوانی کمیسیون مشر حمیدی. اغلی حمیدی خبرونې ته شرغلی، دغه په پاکستان باندې د بشری حقوقو د بیلابیلو ډلو او د سسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خوري ونه شړي. څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري، د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
دا ډیره د شهاده موضوع ده او اړینه موضوع ده. په دغه حالات کې چې د افغانستان خپل مقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ ده، د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ ده، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه حالاتو کې. اکثره ناغه ماجر منګه خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو پنځو لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده. مختلف هیوادونو ته چې زیاتره افغانان زمونږ ګاونډي هیوادونو ته، نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا سالور نیمو لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی. او که موږ چیرته نړیوال اسناد وتاری شو چې د بشر نړیوال اعلامیې د تصویب نه را پدې خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د راستنیدونکو یا داخلي بې ځای شوو د وضعیت د ښه والي لپاره دا اسناد تصویب شوي دي. که هغه اسنادو ته موږ وګورو په دغه شرایطو کې، یا په دغه خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا موږ د بیرته راستنیدو دغه لړۍ چې د 2001 کال نه را پدې خوا پیل شول، ځکه دا ماجرم په درې کټګوري ویشل شوی. یو هغه ماجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنری سره چې د ماجرینو لپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر د هغې سره رجستر شوي ماجرینو. یو هغه ماجرین چې وروسته د هغې نه د یو یې مدارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد ماجرین ځان سره رجستر کړو. یو هغه ماجرین چې هیڅ ډاکومنټ نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې، یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اغستي، خو په فعلي تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو درېګونی پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنری او د پاکستان د دولت درېګونی وکړلیک موجود و چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوی چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیرته راستنیږي واسطه. اول خو د افغانستان فعلي شرایط دې ته مساعد نه دي، د هیڅ لحاظه، ځکه چا به خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نورې ستونزې لرلې، نه څوک به د کار دپاره ماجر شوي. فعلي شرایط چې د افغانستان موږ د ماجرت د بیرته راستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک ماجر کېږي او بردرونه کراسکي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمينه په هغه هیواد کې نه مساعده شوي، به وروسته د زمینی د مساعدېدونه جانبین هیوادونه به شرایط دي ته مساعده. خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباري استل دي، یعنی په اجباري توګه ماجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي. په اجباري توګه باندې د ستونزو سره، د مشکلاتو سره، د دې لټکیږي، د دې اول دپتیږي، او دې په ډیر د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنېږي. هغه ماجر چې راجستر دي، د دې د لپاره اداري بازې سببین نیسي، لکه د یو ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسیف اداره. خو هغه چې راجستر نه دي، هغه د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت با وجود د فشارونو دغه نړیوال اسنادو ته هم کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته، اما کوم تصمیم چې خپل نیول هغه تصمیم په د قانون نه پورته تصمیم دی او د عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به دغه کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي، او ازادي رډو ته یو شمېر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راستولې دي چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړولې دي. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چې لوچه طالبان څه کولای شي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي په پوګې پروګرام د ازادي راډیو اوري موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترڅ کې له پاکستان د کډوالو راستنیدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست سره هیڅ پرې بسي پرې خبرونه مو ملمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی د بشري حقوقو فعال صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد آزاد صاحب د بحث دوم برخه ته راشو د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي څنګه کېدای شي چې واک د دوی په لاس کې د څنګه کېدای شي چې د سیاو ناورین رامن ستنه شي چې په ژمي کې دوی لډیر بد حالت سره مخامخ نشي
ګورې طالبان یو ځل د راستنیدونکو سره نه بلکې ټول افغانان سره ډیر څه کولای شي په تیر دوه کلونو کې ډیر څه کول خو له بده مرغه نه یې لیکلي هم نه یې کوي او چې نه یې لیکلي هم نه یې کوي دا ته خو یې لمنځه وړي چې د خلکو سره مرسته کوي لومړی دا چې پدغهستانیدونکو کې البته د 2021 د اگست وروسته دا شاو په یو شای څول ویل چې واځي پاکستان د ماجرتي د خپل طالبانو له ظلم جبر حالته ده د هغه څه مثلا ډیرای د شکرنې شخص هم ذکر نه شي واځي ډیر لپاره پاکستان ته ولاړ سره د دې چې په ټول معنا په ټول فکری
آزاد صاحب د سوال برخه ته لطفا راشي یعنی طالبان څه کولای
شي هم دې تر اعظم دا موږ خود اسنادو په اساس باندې نیو کې کولای لکه تاسو به لیدلی چې د 13 ونی د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا ویل چې هغه مرسته چې افغانستان ته د بشري مرستو په نوم باندې هغه ډیره به طالبانو ته جوړ طالبان یې ځنی پټوي اوس نو کله چې نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مسجدي او د خپل ځنی اخلي نو بیا د توقع نشي کېدای کولای خو هڅه شي طالبان ام دا اوس په داسې وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي هغه ورکیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوه درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مساله کې همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دې په چینلو څخه مرسته کوي بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو سلمخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبانو ته ورکړي یا امنیت یو څه دغه لمخې یاد کارمندانو د کمش لمخې د طالبانو په ترو باندې طالبانو لاره د خلکو سره مرسته کوي نو آلته مرسته ساده دي تر څنګ د دې تر څنګ هغه اوبې طالبانو په خپل کوي مثلا د افغاني د سبا د ساتلو او ډېر زیات بشته د کمپاین مو کې دي تر څنګ د هغه ایداتي سرچینې د ټاکس او د مسایل نو دوی کولای شي هغه یو څه چې لري چې د دې اقایې د یغه لمخې دغه راک تنیدونکو سره مرسته وکړي د دې لپاره یو منظمه برنامه ولې تر اوسه پورې د طالبانو راځه پرته لیدې چې ما په یو خبر پانه په نو ولسته لچې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپل کابینې سره لیدلی او د خپل کابینې ته وینا راکړه چې د پاکستان څخه د تنیدونکو لاسنیوي وشي دا یو د تر وینا پورې دا اما په دې حق باندې تر اوسه طالبان په درته یې ومه چې دا موضوع خورا ډېر حیاتي موضوع و هیڅ ډول تخنیکی پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی نه دی تاسو سره شریک کړی نه دی د دې مهاجرینو وزارت یا مثلا د صحت وزارت په برخه کې تاسو نن موږ سره څه کوي د دې تر څنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کوم ادارې په افغانستان کې او همام په مغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات بدل شو په خلکو ځای طالبان هغه دیغه د اساس هیڅ نه دی وایي چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي د دې تر څنګ د هغه کولونو سره د غیر انتفاعي کولونو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت مثلا د تجارت وزارت مثلا د په داسې برخو کې یو مشترک تشکیل لري دی غو له خوا هیڅ ډول هیڅ داسې
ما نه نه آزاد ما نه
نه
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم حافظي صاحب ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولای شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې سره کم کړي
د طالبانو امکانات محدود دي اول خو بین الکترونیک سره دی مستقیم مناسبات نه لري او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملی دګر کې دفاع نش کولای او محدود پد شو دي په داخلي منابعو او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استی ملل متحده او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثر څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کړي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10% راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوي دي. یو خو هر کال په طبیعي توګه تقریبا 1,600 نوی خلک راځي او دوی ځوانان بیا کار ډګر ته ځي. او په عین زمان کې دا کډوال چې راستن کیږي افغانستان ته، دا ډېر کول اضافي بار دی. دوی کور غواړي، دوی ډوډۍ غواړي، دوی جامې غواړي، درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان نه کوم چې طالبان په دې باندې بدللی شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سنبال کړي.
مننه حافظ جی صاحب. اغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمي کې له خلکو سره مرسته وکړي او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې موږ خبرې او خبرونه اورو، طالبان تر دې دمه پورې د څه کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان د دغه رسنیدو د بهیر لپاره نه لري. چې دوی د نړیوالو ادارو سره د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږۍ باندې دوی کوم خاص پلان لري. ځکه رسنیدونکي په لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله کې ځانګړو مرستو ته، په لنډمهاله کې د کومو مرستو ته اړتیا لري، باید د دې لپاره پلان ترتیب شي. په منځمهاله کې او په اوږدمهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده او د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارموندنې موضوع ده، نو تر دې دمه پورې کومې بیړنۍ مرستې چې یا لکه د خوراکي توکي بازه، غیر د دې نه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوي مهاجرینو سره غیر راجستر شوي مهاجرینو سره آیو ایم ادارې یو څه نقدي مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنیو توکو د کور د لوازمو مرستې د دوی سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو که د چارواکو خبرې واورئ، دا خبرې د دوی داسې مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسي باید د دوی دپاره سره دي، چې اوس ټول قوانین په تعلیق کې دي، ټول په تعطیل کې دي، ټول د سوال لاندې دي. ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځانګړی پالیسي د بیرته راستنېدو دپاره له ځانګړی فرمان موجود و، چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وه چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو، د کار موندنې نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د څښاک د اوبو نه، دا ټولې ادارې پکې معلومې وي چې کوم کوم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي. نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوونه شي. دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي، او د قانوني ماجرو دپاره پاکستان 1.1 میلیونه البته دغه چې راستنیږي بیرته، خو د دې دپاره د هر شي زمینه باید مساعده شي. اکثرا دوی په شرقي ولایاتو کې میشت کېږي. په شرقي ولایاتو کې صرف هماغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی، او خپل په تورخم باردار کې د آیو ایم او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره و چې د یو څه ناسم راستي کوي. دغه پلانونه که موجود نه وي، او بل خپل د پیژندنې د بحران سره اوس
مخامخ
پیژني نه په رسمیت، نو په دغه سالاتو کې کم راستیم کېږي. امراستی هغه خاصو کسان ته نه رسیږي، هغه کسان چرمن دي هغه ته نه رسیږي تر کومه چې موږ
مننه.
نو د مرستو د ویش لپاره وحدانیت، یووالی، ښه پلان او خبرنامه که موجود نه وي، زه فکر کوم چې دوی به ونه توانیږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسوي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان علي کوزی هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. علي کوزی صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو په افغانستان کې اسې کله تاسو واورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې دننه څه شوي د راستنېدونکو کډوالو لپاره؟
بله، سلام احترام تاسو ته او محترم میلمنو ته، او هم دارنګ تاسو دراډو اوریدونکو ته. د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سټور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود، یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې، مخصوص کمیسونونه جوړ شوې دي، او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي، او د هغې دپاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم زیان لري او بل اخر دوی سبتيږي او دا په دوه برخه باندې ویشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي یا په ولایاتو کې امکانات لري یا الته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي او بل اخر ځي هغه ولایت ته او په هغه ولایت کې هم کمیشنونه جوړ دي هم دوی د لپاره د مسکن او د دلو زه د فارق کومکی یو هم وساده سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 15 میلیونه ډالر نه په تورخم کې او همدارنګ په موخه 15 میلیونه افغانيونه په تورخم کې او همدارنګ په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او د شیان د بعضی ضروري شیان دوی ته برابر شوې دي وخت چې دوی باریږي موټر ته چې رسیږي دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرف نه د فکیج ورکول کیږي او دوی زی یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته الته او ته پنغاله جوړ کړي دي او په ماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي ژوند د اتصال امکانات چې دی هغه او ته برابر شوی دی مګر ژوند یې سخت دی د کې هیڅ شک نشته
مشکلات الکوزسه محترم دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې به مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,900,000 افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي که دغه شمېره دوه برابره درې برابره او 400,000 شي لکه څرنګه چې پاکستان وایي بیا به وضعیت څرنګه وي؟
اوخه د دې چک نشته دی چې پښبینی دقیقه څوک نشي کولای اما وضعیت به خنې ځکه چې دغه څلور لکه سره موږ تر اوسه پورې چې دوی ته هم سم رسیدګي شاید نه وي شوی او کدا 1,000,000 خلک راويستل شي او دوی باندې دغه وشي په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي هغه روزګار کړي د 40 کال په پاکستان کې تیر کړي موږ سره داسې اطلاعات دي چې موږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانه لري موږ هلته موټر ستدي منګالته خدمات کو منګه د قالینو کارګاوی لرو یعنی تاسو ته به معلومه رسمي خبره ده چې د 15% پورې په دې 40 کال کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل منګه په زرهاو خلک لرو چې الته کاروبار کې یو خو هغه ماجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنګالو کې یا تل د مزدورې د فاره دی او حالت د فاره او هغه الته کار کو مقصد دغه اصر اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې زموږ سرمایه څنګه کیږي موږ 1,000,000,000-2,000,000,000 سرمایه گذاري کړې ده په پاکستان کې کدا غ ټول خلک راستل کیږي یو بخش د سرمایه گذاري چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمينه مساعديږي گرچه امارت اسلامي ډېر خطه د دې نیولې د خلک چې سب تشمار کوي یا پر کمپیوټرایز کوي د کې ګوري چې د کې مسلکی خلک څوک دي دا خو تلويخ کاله مخ کې چې یو دیقام تل دی الته زامن او نونو دوی مکتب ویل دی دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي یو تعداد پکې انجنيران دي یو تعداد پکې مسلکی خلک دغه مسلکی خلک دي کې هیڅ شک نشته چې موږ په درد باندې خوري موږ په خپل داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی هغه کمیسون چې د وزیرانو شورا په سطح جوړ شوی دا غي سره موږ په همکاري کې او چې دغه مسلکی خلک چیرته وي دا باید په کار وګمارل شي موږ په کارخانو کې ځکه موږ تر اوسه پورې 15,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راوړو موږ په کارخانو کې کار کوي نو دا کې یو تعداد خلک شته چې دې ته پر کار پیدا کېدل شي اما هغه سرمایه چې زمونږه دا اواغه ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته
ماننه الکوزای صاحب ماننه پام ده خبر خکه به آزاد صاحب نظر وخلم آزاد صاحب د دې افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې ل نړیوال اصول سره سم څنګه کېدی چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او د پاکستان کې منجمد نشي
ګورې په پاکستان کې ډوډه ولا څنګه والی د افغانستاني وقته متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دي او یو په لوړه کچه باندې دي. چې مثلا که د دوو نومونه زه واخلم، د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کړې ده، همدارنګه مثلا نجیب زراعت ګروپ دی، دوی ډېر زیات پانګونه کړې ده، $14 میلیاردونه دي. پاکستان هېڅکله هېڅکله هم د دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولی. تر ډېره لاندې متوسط پانګوال چې څومره دي خصوصا په پنجاب او په کراچی کې، لاهور او کراچی کې او د چین نه چې دوی خورا ډېر کاروبار لري، د دې د ایستلو هڅه دوی نه کوي، ځکه د دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه الکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري. ډېره د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نه شي کولی. پاتې شو د ټیټې کچې کاروباریان په پاکستان کې له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې یو سړی راپورت شوی، دغه نور وایي یو افغان چې د پزور استنی هغه خپل سیکټر سوځوي، هغه ځکه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو هم نه تر اخلي، څوک اجازه نه ورکوي پاکستان چې دا په چا باندې خاص کوي، دغه څه به پرېږدي او دې خو ته راولای نه شي. نو هغه چې دغه څه زه پېژنم چې د خپل سیکټر سوځوم، د دې لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې له بده مرغه اسناد د پاکستان دغه پرېکړه دا څه لا وایي، دا د ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقض دی. یو د خپل نړیوال وویل دا د ملګری ملتونو د انشیار اورې په دې باندې خبرې وکړې، دا په یوونه وړاندې د ساکو په مجلس کې د امریکا سناتورانو دا خبرې وکړلې. نو یو خو بشري حقونه چې انشیار او کنوینسیون چې دا آی سی سی پی آر او انشیار دا ټول نقض کړي دي. د دې لپاره هلته داسې یو سختار نشته چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري او نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي، طالبانو یادونه کوم. نو د دغه سیکټر کچې باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع څوک نشي کولی. په لوړه کچه کوم پانګوال یو ته دغه په باندې کې زمينه نه مسایله پانګوال دا له کوزای ته دستا پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوثر شي په ډیر هنر به راغواړي راټولې به یو وړه شګه ورواچو ولا دا سره الوزي. په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودی. نو په تیر شل کلونو کې جمهوریت هم مهال باندې چې پانګوال دا زموږ کومه چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وو چې دا کړی دا هغه پانګه اچونه چې هغه لښت زړه غل نور ناس په ماکی کړی ناس دي. نو نن خو دې بو د پاره نه قانوني چوکاټ موجود دی په افغانستان کې، نه دې تر څنګه هغه چې د تجارت یا د پانګه اچونه
مانه نازات
سره د هوادو څخه ورکوونه دي بندرونه باندې بدبختانه. نو دا یو ډیر لوی ستونزه ده، د دې ستونزې لپاره د سیاسي ځواکونو څخه غره لري دي.
مخکې تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم، دا یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې په زرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بیسباتی او په پاکستان کې د نامنوی له عمله وتل، او دا د پاکستان ځین سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بند کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغلا ادا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانوم د سرطان د روختون لس فیصد بهرنی ډاکټران له پاکستانه وتلي دي او پاکستان پریشته دي. پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب، له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقال وي، څنګه ممکن ده؟
مخکې تر جواب پوری دا خپل همکار ګران الکوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نو او ما نور سلامونه وکړل دی کې نو
دوی وروسته راغله. بله
زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي. دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د دې سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان ویني او خیر خلک چې دا بحران او رکود ولیدل هغوی خو د کامنولس غړیتوب لري، هغوی لپاره یو څه اسانتیاوې شتون لري چې نه یوازې په داخلیج کې، همدارنګه دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هېوادونه لکه بریتانیا لکه استرالیا لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغوی سره اوږده نږدې خو لیدلی دي چې په لندن کې هم تاسو هم پته ستاسو ډېر پاکستانیان التر شروال لندن هم صادق خان یو پاکستانی پات شوی نو دلته پاکستان کې سرمایه کټ پاکستانی سرمایه کې بارنه سرمایه دوی خپل دیګه لپاره ځای لټوي او کله چې حالته او ځم مناسب نو دوی تښتي او دوی خلک تشریدلې دي پاکستان څخه او حتی کستا پامی سورز د مخه دوی دا تشویش کارکړ چې د پاکستان څخه قاچاق کوټوګه ډالر زی وهتا افغانستان ته اما دا چې درښتاو کنو خو اما دا بالکل بشیر ده چې پاکستان سیاست د اقتصادي وړي لپاره نور کار نه ورکی دوی هر وخت نه واز مشته او غونډي ته مشکلات ته زیږي بلکې خپل مولدین ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوی نه برابرې نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کډرونه کوم چې په ملي سطح کولای شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وڅېړي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوال او د افغان خلک چې استرشوي دي د پاکستان څخه اخراج شوي دي د هغوی د پیسې ترلاسه کول لپاره متاسفانه دغه سي یو مختدر رسمي او مشروع ادرس شونه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسساتو کې ورودانګي او حق طلبي وکي او د دې غوښتنه وکړي چې د دې حق باید ترلاسه شي پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره وکړل چې په زوړه کلداري وته اجازه ورکړل او نور هر شی د اجتماعي التفات شو زموږ ته که اوسې اقدامات کړی تر اوسه پورې د الکوزښتہ تفصیل دا موضوع معلومه ده او د خپل هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړی دي اما خو موږ د اوتاق خصوصیتوري زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړي او بین ملي مؤسساتو کې یا اربیټریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین ملی یا محکمه ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپکټ پیژنل چې وینې دي په هیڅ ځای کې او د محکمو کې دوی قوه دي دوی نشي کولای
مننه حافظ صاحب الکوزی صاحب په خبرونه کې د لند وخت لپاره را سره ده نو الکوزی صاحب حافظی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم 150 په دې برخه کې نشي کولای کته سو نور وسهات ورکوي لطفا
بله اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډیر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عتیزی صاحب ته آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ وخت رالم ګور تاسو یو مسله د په دې ارتباط باندې موږ ډیر زیات امارات ته خپل پیشنهادونه ورکړی دي چې دا د زړه غړب باید تیر شي دنیا زمنګ حکومت کو کې د دې مهاجر غم باید وخلل شي د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی اوسه نیت راغله د خلکو تکمن کور پیدا نو کوم د مهاجرین په دوه قسمت دی یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمي زی او راځي دا غوي پېښه ده اما یو تعداد کاري خلک دي په پاکستان کې زمکه ډېر زیات دي سکتور خصوصي دي ته آماده ده دا اوس منګه په هرات کې د زلزلې د پر بزرګونو کورونه زمنګ سکتور خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي همدغه شانتي په هر ولایت کې منګه 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو یعنی تاسو وګورئ 300 مليون خالی میرویس حاجی کومک کړه ده داسې نور تاجران دي زما چې د پاکستان سره دا معاملې وشکول شي او موږ د خپل وطن او د خلکو د پاره اول دا کارو کوو دغه خبره دا چې چې افیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبري وکړي چې موږ د یو ډیر چنتي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو ا دې عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژنې ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري ملک دې نه پیژنې نو تبو هغه تاریخ څنګه وکړي خود تاریخي او دغه کني لار شته په جهان کې اصول شته دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شوو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تللی وو هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو هغه په ارتباط باندې مونږ ته جان چیو او بل اخر مونږ ته خپل دوست او خپل د ملک ته را ویل چې تاسو د ملک ته هوس چې دغه سی حالت راغله د دغه انتقالي حکومت چې د سیو انتخابي حکومت نه دی ډیر به مسولیت اقدامات کوي زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي زبې باور ما کچیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومه کولی کی مونږ سره په جریان کی او دلته یو 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 بیلی فشار را نشي د دې خلکو سرنويش کې په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلې نو 50000 کالدار هټولي 2000 یا الله سره افغاني شي په دې 1000 افغاني باندې د دې سړي غ کرایم نکېږي نو دا ډېر یو تصمیم دی دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډېر زیات بد دی هم په اسلامي لحاظ په بشري لحاظ په دې خاطر باندې یو فکر وشي زه فکر کوم دغه خواران چې هلته دي او دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار شته دي پیسې وسشته دي د مړي ژوندې د پاره پرې خوستلې دي هغه په یو شکل او بل شکل هلته پاتې کیږي او د ټولو نه خطرناک خبره ده دا چې زمونږه تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې افیسی صاحب دقیق پویږي موږ په خوانه موږ ته تقریبا شل کال مخکې افیسی صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او الته او د دې افتخار دی لري نو هغه وخت کې موږ سره یې سایه وا په میلیارډونو ډالر الته او کالداري الته خلکو کورونا غستل دي الته خلکو دکانونه غستل دي الته خلکو ترانسپورت غستل دي او تا اکثرا دغه قبایلی خلکو په نامه دي نو ځکه چې موږ له خوینده راکول زمون په نامه دا نه دا کېدل اوس چې هغه زمکه خرڅي د 15 کروپو چې په 2000 غواړي یا په 3000 غواړي ټول سلام داده دې ته باید یو اني برخورد وشي او زما خواهش د اسلامي امارت نم داده چې دې ته داسې په تفاوت پاتې نشي او دا باید ورسره خبري وشي ذکر وابطي دومره ډیر پد نه دي د پاکستان سره سره دینه چې او سیاسي امنیتي خلپړتیا به دا غلي اما مناسبات بد نه دي دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان او الته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو د طالبانو بیرغ الته ولاړ دی بلان دوی هم باید خاموش پاتې نشي او خصوصا د دغه رویش او د طرز عمل چې دا دوی وځ کړی دی د پاکستان حکومت دې ته باید د فایل ټکی ورکي او انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري د او واقعا قابل د قبول داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کورنه راو باسي او موټر کې واچي او درب دغه تیراولي لوړ کې تیراولي د شپې په لوړ کې ولاړي او به را پوری باسي د دغه نه او هر نه هر چانه هر شی پاتې نو دا چې کورونه هم شته چې بچي یالته چا پاتې دي خزه دې مخترا وخته ده زامن یالته پاتې دي دې مخترا وخته لده نو دغه دا ته په هیڅ دنیا کې تر اوسه پوری نه ده شوی یعنی موږ او ته ریسرچ کړی دی د څلور لکنه تر شپږ لک روپو پوری افغاني او پوری یو کور جوړیږي نو ملل متحد هم باید کومه کوي دا شان په ملیونونو ډالر چې فلسطین سره نور زینو سره او مسائل سره کومه کوي دا خو یو لوی چلوې کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدل دی او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کو چې مونږ خپل وطن وران کو وس خو دا وطن را لبه جوړ کی او داخله راولي
ما نه نه تشکر ډیره مننه الکوزا صاحب مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخص کور ودان د خبرونه څو دقیقې پاتې دي د لپاره چې دا بحث راغون کو په لندو باندې د اغلی حمیدی پلانډو کستا سو نظر واخلو څو باید وشي چې په دې جمع کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي یا مشکلات په خپل حال لیکن باید څو شي تاسو وړاندې سره
قوی امغږی کده اداره په رسمي پیژندل شوې ده یان د خپل مسؤلیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخله د خبرې کې لدی چې بیرونی سیاست هر څه د غبیل خبره ده یو قوی امغږی ام دغه د پنګوالو ترمنز ځکه زیاتره هم داسې چې موږ د میډیا د لارې اورو پنګوالو په طبیعي فیخو کې موږ دغه پنګوالو وکړي او اوس راستنېدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه هم دغه پنګوال دي چې خلکو سره کوي هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې او سی خدمات او ټول کې دغه مرسته د همدې پنګوالو ده نو د دې لپاره باید د یو قوي امغږی په داخل د ایواد کې وایدو لري خارج د ایواد نه د پاکستان د ایواد سره ځکه دغه پروسه چې ده د پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه د نړیوال اسناد نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنری ترمنځ ریګونی پروتوکولونه د هغه بيخي خلاف ده ځکه د چې کوم شرایط تکلی دي دغه شرایط د قوانینو نه د حقوقي چوکاټ نه د پورته شرایط دي دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د ماجرات لپاره او د راستنېدو د بشیر لپاره کار کوي سره د دې چې دغه راستنېده اجباري راستنېدل دي شرایط دي ته آماده دي د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت خو به هم دا خبرو اترو سره تړتیا لري ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه دی هلته زیات شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه وي نشي کولای چې دغه ابتدایي مزلات ته دي راستنېدو نو ځانګړې توجه او پاملرنه او قوي همغږۍ ته اړتیا ده.
آنسات صاحب ستاسو نظر که واخلم څه باید وشي چې له یوه ناورین نه جلوګیری وشي چې د ژمي په وخت کې که چېرته دغه افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي؟
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لا ډېرې شي او منظمې شي خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی مثلا فلسطین او اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازم نه ده ورته شوی او د دې ترڅنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړي توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دی لکه مخکې مې نمونه واخیستل مثلا جنرال ګروپ او دا خلک دا کولای شي چې ذکر دی هلته سرمایه هم دي او د دې سرمایه د راستل سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې هغه خپل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي او بیا به دغه نو سبسلی سره ګورو دا هم یو تاثیر لري او د دې تر څنګ خبرته که مسؤلیت لري کوي نه لري مسؤلیت حاکم تور اوړي هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي هغه ته مسؤلیت تور اوړي هغه باید د خپل امکاناتو پر وړاندې کې د افغانانو لاسونی شي هغه ته د یو سره نړیوال ادارې نن هم په تیر دوه کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې فائدلې دي هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته دا نړیوال مرستې نه دي باندې سي دا روان دي لکه پر سم ځای نه دي لګېدلې په تیر دوه کلونو کې نه دي لګېدلې نن باید ولګېږي د اقل هدي اقل یو پنځو سره پر سم ځای ولګېږي حاکم ډله مسؤلیت لري حاکم ډله امکانات لري هڅونه محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې یو خپل فاصله روانه کړې ده خپل حاکمیت روانه کړې ده منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي دي رستک اما افغانان په څومره په توان کې دي موږ هر ورځ وینو ټولنیز رسنیو یو د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه دي دغه راستنېدو کې ماجینې لاسنیولای په هغه نشي کولای دي خپل امکانات صفر دي هغه افغانان خپل کاروبار نه لري بیروزګار دي او بس او اوس کې لکه دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړي توګه په ځانګړي توګه نړیواله مرستندوی ادارې چې د ملګری ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېر لوی پانګاچونه لري او حاکم ډله په افغانستان کې راځي کولای شي چې دا موضوع تر یو حد پورې سره منظمه تنظیم کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظی صاحب دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړه نشي او یا هلته ضایع نشي که مخکې کسام دې ته اشاره وشول چې په افغانستان کې د سي حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو پر رسمیت پیژندلې او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي که نن په کابل کې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی امکان لري چې درې میاشتې وروسته امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني بیا په یوه وخت کې افغانان آرس شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي دغه افغانان شتمنی بیرته ترې واخیستل شي
دا آزاد اتاق مشترک چې دی هلته زموږ دوستان ته مراجعه کړې دي هلته ځانونه ثبت کړي اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل څونه یې پاتې دي په دغه کې کار روان دي اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري او حتی په د تورخم کې او په بولده کې هم دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي د ډار د اتاق د رهبري غړي دي ډاکټر مخلص احمد نوم یې هغه پوه سړی هم دی دا مرستې هم رسېږي خلکو ته په عین زمان کې دا هم تپوس کوي چې څوک څه کاره والته د هغوی کاروبار که چیرې وي متشبس کوو د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي دوی هم دلته هم بیا یو کنټرول کوي طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي ښه مناسبات لري دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته
بی سرنوشت او تبانه شي دوی خودونه کولی شي یعنی هغه عدم رسمیت په حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح کوری چې د افغانستان او پاکستان سطح وي خو طالبان ډیر نفوذ لري هلته ډیر کار کولی شي هغوی سره ډیر مناسبات لري د پخوا څخه سره دوستي لري دوی باید دغه لکه چې اکوینه وفرمایل دوی باید چپ پاته نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ د خصوصیتو تر څنګ ودرېږي.
ډیره مننه حافظي صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم. اغلی حمیدی له تاسو څخه هم او له الکوزی صاحب څخه چې څو شپې مخکې خبرونه پرې شوه له هغوی هم منندویم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخسته. زه هم چې بر تاسو پوښتنه